السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران سپاه پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. خبرونه سره لیکونه. وطنه امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به یې د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیه له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودېدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دغه اوبښې دوه زغروال ګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزای وایي په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پر بدت کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاسب تلیا غبر دني سو پولیس والي کوم بیرخ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د ټول خپل الت فعالیتونه لري، هوی زمینی فعالیتونه شروع دي، کوم منطقې د لاسب تلیا غیا به تو کوچی کړم د غبر دني.
د افغانستان دفاع وزارت د بالامرغاب په جګړو کې د 200 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 34 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخته. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزامبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead is
هغه رول چې اروپایي ټولنه پر اتلونکو میاشتو کې لوبولای شي څو ارخیز دی. مثلا کولای شو د یو پراخ بنسټ مرکزی ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه هم لرو. ځنګړې ارتیاشته چې خځې په خبرو کې شامل وي، کله ټولنې نیمای برخه له خبرو وېستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې خزینه فعالانه د سولې د خبرو په مرکزی پلاوي کې د خځو ونډه کمه بولی او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د خځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستلو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅوک نشي کولای چې دای له دې کار راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یې د خپلواکۍ حق او خپله پرېکړه ده. پر روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناټو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه د S-400 هوایی مدافع سیستم و نه پیری زکه امریکا دا ده دوی ده اف 15 درش دوله جنگی الوتکو لپاره یو گواخ بولی. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازینی هوایی ډګر پرونی هوایی حمله غندلی. د لیبیا د ملي پاوځ په نوم د وسلواله ډلې ویان تایید کړی ده چې دا برید د دې ډلې وسلوالو کړی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازی غسان سلامه دا اقدام غندلی او وایي دا کار له بشري حقونو جدي سرغړونه ده. دغه هوایی ډګر تر برید وروسته تړل شوی دی. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او روسیې ټولو د اوربند غوښتنه کړې او د لیبیا د ملي پاوځ له مشر خلیفه هفتر څخه یې غوښتي دي چې سیاسي جوړجاړي ته کښېني. د اپریل په څلرمه د دې نښتو له پایله تر اوسه هلته 13 کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پرونې بللي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي پرون وویل دا کار سوداګریز دلایل نه لري. ایران د چین او روسیې له هغو هڅو سره یو ځای شوی دی چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو ته د هوا له لارې مرستې ورسوي. مادورو تر فشار لاندې دی چې خپله دنده پرېږدي او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته موقع ورکړي چې د هیواد مشري وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې د هر راز احتمالي موافقې د تضمین په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه مهمه بولي.
د واده د ټولې ټولنې لپاره د بي طرفه تضمین کوونکي امور د اقدام پاتې شوی دي. دا د دې واده کړی چې شروع غوښتنه د نوې سبي د امرګي لري.
د کونار په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو له وجې بې ځایه شوي خلک له دولت څخه په خپله سیمه کې پوځي عملیات غواړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له لویو پوروړیو څخه یې د پورونو د راټولولو کمپاین نتیجه ورکړې ده.
دا یو دنده، دا یو قرض ده، دولت ده، دا ملت ده، دا خو د یو شخص نه ده چې یو شخص نه وخوري، دا خو د ملت ده.
نور راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا د ایران د سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تیر ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خمرو زمینه برابر کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنامه داسې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چې د سولې پروسه چې مفقدنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځای کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسې او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي نو دوی د امادګي لري او مؤثرات به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کیږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی شدلی چې اروپای ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپای ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپای ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای شو د دې بهیر په تضمینولو کې رول ولوبوو. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوی و، لدی هیواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقوقي قضیو د ثبت د سیستم له جوړېدو لس کاله وروسته د افغانستان د عدلیه وزارت د دې سیستم پر وړاندې د پرتو ستونزو یادونه کوي. د عدلیه وزیر عبدالبصیر انوار پرون د قضیو د ثبت په ملي کنفرانس کې وویل چې دا سیستم له ستونزو سره مخامخ دی. یو شمیر حقوقی کارپوهان د فساد موجودیت د دې سیستم د عملی کېدو پر وړاندې لوی خنډ بولي. محمد وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
دلته د افغانستان عدلی وزارت خپل ولایتي کارمندان راغوښتي سو د قضایو د ثبت د سیستم د مدیریت په اړه نظریات راټول کړي. د قضایو د مدیریت د ثبت سیستم په 1983 لمریز کال کې د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، عدلی، لوی سرنوالۍ، سترې محکمې، د مدافع وکیلانو، د ټولنې او د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ جوړ شو، خو د لسو کلونو تیریدو وروسته پر وړاندې د ستونزو د پیژندنې لپاره ناسته جوړیږي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د قضایو د ثبت په درې ورځني ملي کنفرانس کې هیله خو ده چې دا ناسته به ګټوره تمام شي.
امیدوارم این کنفرانس فرصتی باشد بحثای تفصیلی.
دی وای هیله من یم دا کنفرانس د تفصیلی بحثونو لپاره یو فرصت وي او ستونزې او ننګونې پکې په نخښه شي. د قضایو د سیستم د خوالي او کوم ستونزې چې په عمل کې موجود دي په سرګندولې له مسولینو سره شریکی کړئ. په ورته وخت کې د عدلی وزارت مالی او اداري مرستیال سید محمد هاشمی ویل چې د دغه سیستم له پیل نه تر اوسه تر 8000 پورې مدني او سوداګریز قضیې او له 5000 زیاتې جنایي قضیې پکې ثبت شوې دي. دغه سیستم د قانون د ملاتړ، شفافیت، حساب ورکونې، همغږۍ او د عدالت د ټینګښت په هدف جوړ شوی دی. د دغه سیستم په جزایي برخه کې د کشف، توقیف، تحقیق، محاکمو، زندان او په مدني برخو کې د دولت د قضایو څنګه ابتدایي محکمه، استیناف، تمیز او محکمې وروستي حکم شامل دي. په داسې حال کې چې دغه سیستم له جوړېدو لس کاله وړي او ټول قضایي مراحل پکې شامل دي، خو بیا هم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د جزایي او مدني قضیو په څېړلو کې پراخ فساد موجود دی.
په افغانستان کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، نو څنګه چې لازم وي باید دغه اړوندې ادارې باید په دې برخه کې خدمات ارزه کړي. ولې د خلکو دوسیو ته په خپل وخت باندې لاسرسی نه رسوي؟ غټه ستونزه دغه ده چې د جنایي یا اړوند ادارو د اجرایوي د ادارو ترمنځ پوره همغږي نشته چې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. تر څنګ یې د فساد کچه هم زیاته شوې ده چې دغه هم یو دلیل کیدلی شي.
یو تن د ګردیز اوسیدونکی احمد: پکتیا کې د قضایي دوسیو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي، ځکه خو په پکتیا کې د جرمونو او فساد کچه زیاته ده. کله چې یو مجرم نیول کیږي، د یوسف واسطه یا د یو پیسو په واسطه یا مثلا د واسطې په واسطه باندې هغه بیرته خوشې کیږي. یوازینی علت هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو په پکتیا کې دا ده چې دوسیې په دقیق ډول سره نه څېړل کیږي.
ما به عنوان یک شهروند بدخشی اطلاعاتی شخصی را که ما دارم، زمانی که یک مجرم پلیس گرفتارش میکنه به جنایی میره که معامله صورت میگیره، در نهایتش به سارنوالی نارسیده یا او رها میشه و یا اگر در سارنوالی هم میرسه، انواع تفاهمات نامشروع پول به دست میاره.
یو شمیر حقوق پوهان لړډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبه وروسته له لسو کلونو د قضیو د سب د مدیریت سیستم خندونکې بولی.
دلیل بسیار عمدهشه و به نظر ما د اینمی است که
دی وای سیستم د فساد مخه نیسي او دوی قصدن نه غواړي چې عملی شي. د دې چارې لپاره جدي اراده نشته. له همدې امله د دوی وروسته اقدام د خنده وړ ده.
یک عمل بسیار مضحک است.
د دې په خبره که د قضیو د سب سیستم په جدي توګه عملی شي، له عدلي او قضایي ارګانونو به د فساد لمنه ټوله او د جرایمو کچه به هم ټیټه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدون کو را سره وسی نور راپور نه حمله رو خدا شیبه ملالی بشیر تغوک شی چی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایی ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلی دي. مقاله لیکي کې افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمیر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزي له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکې اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمیر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست تکتلی چې په افغانستان کې رسنیو خبر کړي. مقاله لیکي د فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی، د شوزو د حضور په اړه اندیښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې واځي د دوو شوزو نمونه لیدل کیږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څیړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غنی په استازي توپ دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غنی په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي او په غبرګون کې یې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کونړ اوسیدونکي ویره لري چې که داعش ډله په چپه دره کې اداره نشي، نو کیدای شي دوی هم د ننګرهار ولایت د اچین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخامخ شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي، څو چپه دره له دې ډلې څخه آزاده او بې ځایه شویو کورنیو ته بیرته د تلو زمینه برابره شي. د موضوع تفصیل روحله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې څخه را کډه شوي وایي ځکه خپل کورونه پرېښي چې دوی ماشومان او قومي مشران د ننګرهار د چین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا گواخ سره مخ نشي.
پلان نوم رحمت الله دی، د چپی درې ولسوالۍ د لنډلان د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې وو هغه موږ نه مغل ته مغل په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وې چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي دي، اول د جنګېدلي دي، اول د کم ضرورونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د هغې عزتونو ته هم مالونو ته هم سرونو ته هغې ډېر نقصانات دي.
زما نوم عبدالرحمن دی، چپی درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلک اوسېدل، ډېر قومونه وو. طالبان چې اتلس کاله هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا، دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي. دغه ویره نه وس ټول قوم راووته، دلته مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاد دره کې پوځي عملیات ترسره کړي، څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنگ پیل کېدو ویره لري، بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لرې پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبې پورز په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې دپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو د سانت او شپنی عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې امدکي عملیات پیل شي او کوچني کوچني عملیات د اوس هم پیل دي. زموږ هیله په مجموع کې دا ده چې داعش په کونړ کې اول کنټرول کا قسم سے دوی نیول دي بیرته تر لاسه کو دیمنګ نه دي نیول نه طالبان نه نیول او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور در ته ختم شي.
هغه وای د چپی درې د ساتلو د پاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان، داعش او یا کومه بل وسلواله ډله په یاد دره کې بیا ځالی جوړې نکړي.
لمړی خو یو عمومي قومي حرکت ده چې هغه موږ د یو برخه مسؤلیت ده چې هغه به تمویلوي د یو دوه میاشتو لپاره. بیا عین تشکیل د دوی چې موږ چاپ ادارې ته دوه ټولۍ منظور شوي دي، چار ټولۍ تر دوه نیم سوه کسانو پورې تعداد رسېږي. دوی به منظم په هغوی کې جب جای کوي، هلته به د خپلې سیمې ساتنه کوي.
خو د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت د طالبانو او داعش ترمنځ د راپیدا شوي تاوتریخوالي او جګړو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او دوی سره ویره ده چې که داعش په چپه دره کې پخې ټینګې کړي نو نورو سیمو ته به هم خپل لاسونه وغځوي او د هغو سیمو اوسېدونکي به هم د کورونو پریښودو او کډوالۍ ته اړ کړی شي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د برښنا د پوروړو د مزو د پرې کولو د کمپاین له پیل سره زیات شمېر پوروړي دې ته اړ شوي دي چې د برښنا د بل له درکه خپل پورونه ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل د برښنا د مزو د پرې کولو بهیر به پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه جزئیات وصل وسال له کابله په یو راپور کې راکوي.
د افغانستان د برښنا شرکت لخوا د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو اقدام د دغه شرکت یو شمېر پوروړي اړ کړي چې خپل پورونه پرې کړي. د برښنا شرکت یو ورځ وړاندې د برښنا د بلونو له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړ. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي وایي پوروړي کسان د برښنا د لینونو له قطع کولو وروسته اړ شوي چې دغه شرکت ته د پورونو د ورکړې لپاره مراجعه وکړي. دی وایي د ډېرو ساحو برښنا پرې شوې ده او زیاتره پوروړي چې نن راغلن د قسط غوښتونکي شول او یو شمېر نورو یې بیا تحویلي وکړه. زموږ دا کمپاین په ټول هیواد کې په شدت سره دوام لري. زیاتره دغه کسان دایمي پوروړي ګڼل شوي چې د افغانستان د برښنا شرکت د ویان په خبره تر دیرشو دورو پورې خپل د برښنا بلونه نه دي ورکړي. دغه شرکت تیر کال هم د خپلو پوروړو څخه شکایت کړی و او ویلي وو چې د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر زورواکي د خپل د برښنا لګښت نه پرې کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویان ټینګار کوي چې د برښنا د بلونو پیسې هیڅ چاته نه بخل کیږي. دی وایي دوی کولی شي خپل پورونه په قسطوار ډول ورکړي او موږ له دوی سره همکاري کوو څو خپل پورونه په لنډ او اوږد مهال کې پرې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنا په برخه کې د شته ستونزو له امله شکایت لري د پوروړو کسان لخوا د برېښنا لګښت نه ورکول د دغه ستونزو یو عمده لامل بولي. عنایت الله چې له 500 کلونو یې عمر اوخته په کابل ښار کې ټیکسي چلوي او میاشتنی عاید یې له 100,000 افغانیو نه وړي. هغه وایي د خپل د برېښنا لګښت په خپل ټاکلي وخت ورکوي.
دا یو دنده ده، خو یو قرض ده، دا دولت ده، دا ملت ده، دا خو یو شخص نه ده، یو شخص نه وخوري، دا خو ملت ده. ښه کار ده که زورمند ده، که خان ده، که غریب ده، بار نه چې استفاده کوي وخت زمان باید بلیم تحویل.
د برېښنا شرکت ویان وایي دوی د پوروړو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو د کمپاین له لارې غواړي چې دغه ستونزه لرې کړي، خو هغه خبرداری ورکوي چې که څوک دې مسلې ته پام ونه کړي نو له جدي چلند سره به مخ او نومونه به یې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یو حمله کې ووژل شول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان شول. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس ولی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکې مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي روسي دفاع هوا سیستم S-400 د پیرودلو له معاملې څخه په شا نه شي. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازیني هوایي ډګر پرونی هوایي حملې چې مسؤلیت د لیبیا د ملي پاوځ په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی غندلې دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پرونې بللې دي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې دا کار سوداګریز دلایل نه لري.
دا ژوند رنگونه.
د ما نوم رایله، د کابل اوسیدونکی.
یوه ښځه څنګه کولی شي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي؟
په ژوند ولري، له میړه سره د ملا وتړي، خپل اولاد د نیکسالي لوی کړي، فکر د ورته ونیسي، خپل خسر خوښ سره د ښه وکړي، په کور کې دی.
یوه ښځه کولی شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي، ځان ته خوشحالۍ راوړي؟
وله کولی شي. اول ما خپله ډېره خوشحالۍ مخکې راوړي.
څنګه د راړه خاله جانې؟
ما خپله 15 لورګانې وې، یو زوی و. ما میړه سره داسې ملا وتړله، میړه مې ډګروال و، په دیدیار سوکانه دګروالانې وښکل وظیفې نه و. ما له زنانه نانبایی نه ډوډۍ اخیسته، په قراردادي مې ښار کې یو سړي ته ورکوله، بیا به مې خپل اولاد پې ساته، خپل خاوند. اگر څه خاوند به مې ځورېده، څه ته ولې داسې کوې؟ ما ویل نه، دا غیرت ده که به شرم نه ده. بیا به مې یوه لورکۍ مې وه، هغې ته به مې ویلې چې ویې وړله، بیا به مې ویلې پوز دې پټ ونیسه، څه ماما دې ونه ویني، څه زاره به یې وي. په دغه رقم ما خپل ځن خوشحاله مخکې بوله.
څنګه بیا دغه د ژوند ثمره مو اوس چې مثلا اولادونه مو دي، دا ښه وروزل شل پوهنتونونه هر څه یې وویل؟
لی داسې 15 لورګانې مې نامه خدا هم داسې 12 مې پېویلې، پوهنتونونه مې پېویلې، قرآن شریف مې پې ختم که، زوی مې اقتصاد پوهنتون ویلې. د ختم پیسې به مې زوی راوړلې قرآن شریف و، د ختمو ته به بلاکو ته ته بیا به یې 100 روپۍ 200 روپۍ څه ورکړې، هغه به ما ورته ساتلې، ما پوهنتون پېویلې. لورګانې مې درې واده دي، یار خسران راته وایي خدای دې وپوښته وبخه، زه داسې نیکسالي اولاد لوی کړی. ذاتي مې کور کې م شکر دی، انګور مې ده، سړی مې، لورګانې مې، شکر آرام زندگی.
یعنی که څوک وغواړي الله علی د معقول لارې چې خپل ژوند خوشحاله کړي،
خپل ځان خوشحاله کړي. هغه قرمانه ښځه یې په خدای وایم، ما ته به مې د خپل خپلوان ویل وای د مډال لایق لري، سم مډال در دا په دا رقم خپل اولاد ورسو. هره ښځه کوی سي، دا خو نه ده چې باید تنها نر مسؤلیت لري، ښځه هم کوی سي.
څه ویل لري چې څنګه خپل ژوند خوشحاله، څنګه جوړ کړي، څنګه تنظیم؟
زه خویندې ته دا هغه لرم چې باید په خوشحاله خپل ځان مخکې بوزي، خیر که غریبي او کستی، تیاری پس رڼا ده، خدای مهربانه ده، لوسیلی کار واخلي.
ډیره مننه کوم خاله جانې.
ازادي راډیو او ریچې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، له دې سره د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو، خو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم د شیبه پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.